دا مشال اړې د ساسو کوربا ګل اعظم د مشال اړې په بل ځانګړي خبرونې کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې ساته خبرونې کې تاسو لپاره په پاکستان کې د آبادی او وسایلو ترمنځ د توازن په موضوع مو ځانګړي خبرونه راوړې ده. پاکستان په نړۍ کې د آبادی په لحاظ پنځم لوی هیواد دی. په هیواد کې آبادی ورځ تر بلې زیاتېږي، خو ورسره بنیادي سهولتونو فقدان هم موجود دی. پر دې موضوع د مشال اړې خبریالې خالده نیاز ځانګړې خبرونه جوړه کړې ده. راځئ چې دا وو.
د مشال اوریدونکو سلامونه، خالدانی عظیم خبرونه کې درته هرکلی وایم. اوریدونکو، پاکستان د آبادی لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی ملک دی. د پاکستان د اوومې سرشمیرنې نتیجو تر مخه د پاکستان آبادی 24,290,000 ته رسیدلې ده. دا نتیجې په کال 2023 کې خپرې کړل شوې دي. اوریدونکو، د پاکستان د شماریاتو ادارې د کال 2023 راپور تر مخه د پاکستان آبادی کی هر کال 2.55% زیاتوالی کیږي، او کچری آبادی کی د زیاتوالی همدغه رفتار وي نو کال 2050 پورې به د دې هیواد آبادی یو په دوه شي. په داسې حال کې چې پاکستان د آبادی لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی ملک ګرځېدلې دی، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اگست په 8 یو اجلاس کې زیاتې آبادی سره تړلې مسلو حل دپاره د یوې کمیټې جوړولو هدایت کړې دي. له دې وړاندې اسلامي نظریاتي کونسل هم د جولای میاشت کې یو اعلامیه جاری کړې چې پکې د مور او ماشوم صحت لپاره مناسبه وقفه د اسلامي تعلیماتو مطابق ګرځولې ده. اوریدونکو، دې خبرونه کې به په دې خبره کوو چې زیاته آبادی سرنګ د دې هیواد د اولس ژوند باندې بد اثرات پریباسي، او دا چې آبادی او وسیلو کې توازن راوستو دپاره کوم اقدامات کول پکار دي. لدی ترسنگ با پدی هم خبره کو چې علماء کرام دیلر کې څه کردار ادا کولی شي. اول ورزو د مذهبي سکالر تهمید جان طرف تا
ډیره زیاته مننه ستاسو نه سره خپل په جنګلو کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم تهمید جان دی، او زما فراغت دارالعلوم حقانیه کوره خټک نه دی، او تیر لسو کارونه په مذهبي انگیجمنت باندې کار کوم علماء سره.
تاسو په کومه اداره کې کار کوئ؟
د ټیم سره انټرنیشنل ریسرچ کونسل پر ریلیجیس افیر دا یو اداره د ارګنایزیشن دی اسلام آباد بیس آئی کې، ایز اے ډایریکټر پر ریلیجیس انگیجمنت کار کوم.
دا ته وایي چې ستاسو په خیال باندې آبادی کنټرول کولو کې د علماء کرامو څه کردار کېدی شي، یا دوی پکې څرنګ خپل کردار ادا کولی شي؟
ګوره، که د آبادی مسایل دي او که په پاکستان کې نور کم سمرم چې سماجي سیاسي معاشي معاشرتي مسایل دي، پای ټولو کې د علماء کرامو کردار هغه ډېر اهم دی او واضح هم دی، ځکه دا یو مذهبي معاشره ده، او علما چې دي، مدارس چې دي، دا یو غټ سټیک هولډر دي. د دوی د انگیجمنت، د دوی د اتفاق رائے نه بغیر چې کوم دی، زما په خیال یو کار کولم ډېر زیات مشکل دي. نو د آبادی کنټرول کول یا یو متوازن آبادی او صحتمند آبادی پائے کې د علماء کرامو د شریعت پرانا کې دا غوی کردار هغه ډېر زیات اهم او ضروری دی.
تیر میاشت د کم پاپولیشن کونسل سور لاندې غونډه شوې وه، دغه غونډې حوالی سره تلف شم تفصیلات راکړي، او دا راته وایي چې په دغه غونډه کې علماء کرام په کومو نکاتو باندې اتفاق کړی دی.
تیر میاشت په 2 د جولای باندې چې کوم پروګرام شو، نو بنیادی طور د پاپولیشن کونسل هم په دې موضوع باندې علماء کرام سره یو نشست کول غوښتل، چې پای کې بیا د باهمي مشاورت نه بعد دغه سیشن مونږ په کونسل اف اسلامیک ایدیالوجي کې کېښود. اسلامی نظریاتی کونسل دا یو آئینی دستوری اداره ده، او په قانون سازه کې دا غوی چې کوم دی نو یو ډېر اهم کردار دی. او اسیم په دې ملک کې چې کلم داسې یو مسله راغلی ده، او خصوصا مذهبي مسله، نو پای کې د اسلامی نظریاتی کونسل کردار هغه ډېر اهم دی او ډېر واضح دی. نو بیا په مشاورت سره هغه پروګرام مونږ په اسلامی نظریاتی کونسل کې کې هو، چې په دې پروګرام کې تقریبا د سلویختو پورې د مختلف مکاتب فکر چې آئی کې د هر مکتب فکر نمائندگی وا، چې کم غټ غټ مکاتب فکر دی په پاکستان کې، دا غوی جید علماء کرام بشمول د کونسل د ممبرانو، چې د کونسل ممبر اس سچ په خپل جګم دی، نو یو ډېر لوی اعزاز دی، او یو عالم دین او د یو تجربه نه بعد چې کم نن دغه ممبرشپ ملاویږي. نو دا تقریبا سلویختو پورې علماء کرام راځي مشیو، چې په دې کې د هر مکتب فکر خلکو، په دې کې د زنانو نمائندگی هم وا. او دوی د ډیر گفتگو او د بحث او تمهیز نه بعد چې کوم دی نو یو متفقه اعلامیه ته رسیدل چې دغه متفقه اعلامیه هغه چې کوم دی نو په میډیا باندې الیکټرانیک پرنٹ میډیا په سوشل میډیا باندې د کونسل پاپولیشن کونسل په ویب سایټ باندې په دې ټولو باندې هغه پرته ده او د هغې چې کوم بنیادي نکات نو هغه دا و چې یاره علما کرام په دې خبرو باندې اتفاق وکړو چې یاره د آبادۍ چې کومه مسله ده د هغې چې کوم پرشر دی دا په پاکستان باندې ډېر زیات دی او په دې کې توازن او اعتدال د اسلام تعلیماتو مطابق راوړل دا ضروری دي. دغه رنګې علما دا وویل چې یاره مدت رضاعت چې کوم دی د زنانو په دوه کالو لپاره خپل ماشومانو له چې کوم دی نو پیور کول دا انتهایی چې کوم دی نو ضروری دي. دا د شریعت حکم دی او د شریعت چونکې یو فطري نظام دی نو دې سره د ماشوم په صحت باندې دې سره د مور په صحت باندې او په دې کې یو فطري وقفه په ماشومانو کې چې کوم دی هغه چې کوم دی نو پیدا کیږي نو علما دا وایي چې دا ضروری دی. په دې باندې ټول اتفاق وکړو. دغه رنګې د آزارو په بنیاد باندې یعنی یو عذر وي یو زنانه ته عذر وي یو ماشوم ته عذر وي یو نارینه ته عذر وي نو د دې په بنیاد باندې دوی چې کوم دی نو د ماشومانو په منځ کې پیدا کولو په منځ کې د ډاکترانو په تجویز سره ان لمیټډ وقف هم کولی شي او که سوکاله ورته ډاکټران یادی نو دوی هغه وقف هم کولی شي. او بیا علما دا هم اتفاق په دې باندې وکړو چې یاره دا پیغام چې کوم دی نو دا نه صرف په قومي سطح باندې بلکې دا چې کوم دی صوبائی سطح باندې په ډسټرکټ په سطح باندې او د یو سي په سطح باندې عام او اولس ته رسول چې کوم دی په خو الفاظ په مثبت طریقې سره رسول دا ضروری.
کلم چې دا آبادۍ خبره راشي یا د ماشومانو د زیګون خبره راشي دا صرف د مذهب سره تړلې شي تاسو په خیال د دې وجوهات دي او آیا چې دا کوم تشریحات کیږي نو دا صحیح دي؟
حقیقت دا دی چې مذهب بحیثیت مسلمان دا منگ گرنو چې دا یو مکمل نظام حیات تے نو که ماشومان پیدا کول دی که ماشومان غٹول دی که تعلیم پیابتا کول دی که داوی تربیت کول دی دی ٹولو کی دا شریعت واضح احکامات اغا موجود دی. صرف ماشومان پیدا کول دا شریعت بالکل مقصود او مطلوب ندے بلکہ یو خ انسان پیدا کول یو تربیت یابتا باشعور او تعلیم یابتا گورا دا اسلام واضح تعلیمات دای چې پوی خلق او ناپوی خلق دا برابر نشي کېدی. دغه رنګ لومبنه وحی چې کوم دا ناغه د اقرا د تعلیم او د پوی او د شعور دا نو شریعت کله هم دا نه وي چې ته صرف ماشومان پیدا کو دا وی د تعلیم او تربیت کته بندوبست څنګه چې ماشوم پیدا کول د شریعت پر وړاندې کې دا یو حکم دی. نو دغه رنګ هم دغه ماشوم ته خ تعلیم خ تربیت یو صحتمن معاشره ورکول د شریعت حکم دی. صفائی دغه رنګ چې کوم دی نو د ماحول خیال ساتل دغه رنګ کم دے نو د صحت خیال ساتل دغه رنگ د معاش خیال ساتل شریعت کې دام راضی چې کاد الفقر او ای یکون کفر چې قریب ده چې د فقر چې د غربت چې د کفر ته لاړ شي نو چې یو انسان د دې شزونو نه یریږي نو شریعت په دې کې لمیانه راوي د توازن او د اعتدال لار په هر یو سیس کې خود لیدا نو خپل ځان ته قتل پکار دی د هغه مطابق چې کم دے د شریعت پر وړاندې کې د دې ټولو سیزونو چې کم دے یو منصوبه یو پلانینګ جوړ دا عین د شریعت مطمئن نظر دی او دا د شریعت مطلوب دی دا سه ناجایز او غلط کار نه. خوشوم کې دلته داسې چې معاشره مذهبي ده بیا خلک تاسو وګورئ دلته کې بلا دنیا خلکو نه چرته مذهبي یو ایشو وشي نو هغه واضح احکامات په شریعت کې موجود وي خو خلک قانون په خپل لاس کې والي او هغه سیس چې کوم دی سرته ورسې نو دا سه مذهبي سیس نه وي دا زمنګ د خلکو هغه مذهبي جذبات دي یا تشدد دي چې هغه د شریعت پر وړاندې کې مغه جایز نه دي. نو موږ بعض اوقات د شریعت یو حکم خوالو خوشل احکامات زمون نه ایر یو پغه یو باندې منګه عمل کو که شر من شریعت ایز ا پیکیج او ایز ا نظام حیات وګورو نو دا ټو سیزونه پای کې موجود دي چې را بچی پیدا کول سره سره ډیر زیات ضروری دا خبره ده چې ما شومان تربیته شي او ته تعلیم ورکی اغه یو خوش شهري اغه نه جوړ شي که اغه د معاشره د پاره بوج وي اغه چې کم دی یو کریمینل وي اغه یو مصیبت دا نه جوړیږي نو شریعت کله هم داسې آبادی نه غواړي.
د یو دینی عالم په هیڅ باندې تاسو څنګه چې آیا زمون ملک د دې جوګه دي چې اغه نور آبادی اغه د نور آبادی بوج برداشت کړی شي؟
ګور حقیقت دا دی چې داسې حکم لګول چې یاره نور آبادی دې نه زیاتیږي دا غلطه خبره ده. آبادی په زیاتول چې کوم دی دا یو فطری عمل دی، خو د دې لپاره اعتدال او میانه روی او د توازن یو لاره شریعت ښودلې ده. دویم نمبر دا چې په دې ټیم کې زمونږ په ملک کې چې کوم وسایل دي د هغې غیر منصفانه تقسیم دی، نو د ماشومانو د اعتدال سره د آبادی د زیاتولو سره سره د هغوی دپاره د پلاننګ، د هغوی دپاره د وسایلو انتظام، د هغې دپاره د وسایلو منصفانه تقسیم دا بے حد ضروری دی. نو د پاکستان غوندې معاشرې دپاره هر کس لدا قتل پکار دی چې زمونږ آبادی په کم رفتار سره زیاتیږي. آیا دوی ته هغه وسایل تاسو ګورئ تقریبا 3 کروڑ پورې ماشومان چې دي نو دا د سکول نه بهر دي، نو دا خو همیش ماشومان نه وي، بل رسته به دا غټ وي. نو مطلب دا چې 3 کروڑ جاهل خلک چې کوم دي دا لګیا دي موږ خپل مک ته ورکو. نو ماشومانو یا آبادی زیاتولو سره سره دا بے حد ضروری دی چې موږ خپل وسایلو ته د هغوی د ښه تربیت لپاره، د هغوی د ښه صحت لپاره په هغې باندې موږ کار وکړو.
آبادی وسیلو کې توازن راوستو لپاره کارکوونکي ادارې وایي چې د ملک آبادی سیوا ده، ولی وسیلې کمی دي چې له وجې دلته زیاتره خلک بنیادی سهولتونو لکه د تعلیم، صحت او د صفا اوبو څخه محروم دي، او راتلونکي وخت کې دا مسلې نورې هم سیوا کېدلی شي. اوس ورزو د خبریال اسلام ګل افریدی طرف ته چې په دغه موضوعي ګڼ شمېر راپورونه ساس کړي.
دا راته وایي چې د آبادی چې کوم زمونږ دغه ورځ تر بله سیوا کېږي، نو په دې کې ستاسو په خیال د میډیا یا د خبریالانو څه کردار کېدی شي چې خلکو ته پوهاوی ورکړي په دې لړ کې؟
ګوره، دا چې پاکستان د نړۍ د هغه هیوادونو نه یا بیا په دې منطقه کې د هغه هیوادونو نه شمار دی، چېرته کې چې د انسانانو یا د نفوسو شمېره چې دي هغه ورځ تر بلې ډېریږي یا سیوا کېږي، او سیوا کېدل په دې معنی باندې دي چې هغه به یو ترتیبه چې دي او د خپل حد نه سیوا چې دي هغه سیوا کېږي. نو د هغې د وجې نه دا دي چې د نورو ګاونډي هیوادونو د هندوستان، بنګلادیش، ایران او دغه شانتې نور چې کوم ګاونډي هیوادونه د هغې په نسبت باندې دلته کې د آبادی دغه تناسب چې دی یا د سپیډ چې دی هغه ډېر زیات تیز دی او سیوا دی. د هغې په بدل کې یا د هغې په مقابل کې دلته کې مسایل هم ډېر زیات دي، لکه د خوراک مسله ده، د روغتیا، د تعلیم، د زده کړو، د خلکو د اوسېدو، د ژوند جواک، دا ټولې مسلې د دې سره تړلې دي. بیا په دې برخه کې خلکو ته پوهه ورکول چې دوی څنګه متوازن یو خاندان وساتي، د نفوسو یا د ماشومانو په پیدایش باندې دوی څنګه یو توازن وساتي، په دې سلسله کې چې خپل وسایلو ته وګوري او د خپل وسایلو مطابق دوی په منصوبه بندي کې. بدبختانه دا ده چې هغه منصوبه بندي شته دی نه، نو چې هغه منصوبه بندي نشته دی خلکو ته د پوهې یا د آگاهۍ ضرورت دی. نو په دې برخه کې د رسنیو یا د خبریالانو کردار چې دی هغه ډېر زیات مهم دی، او باید چې دې لپاره بېلابېلې لارې چارې خپلې کړي شي، او حکومت او چې کوم مرستندوی ادارې په دې برخه کې کار کوي د هغې سره په ګډه باندې په دې کې کار پکار دی، او دې کې بیا مختلف خلک دي، حکومت دی، علماء کرام دي، پوهنتون زده کوونکي دي، د پوهنتون استادان دي، زرانه مدني فعالان دي، دا ټول چې دي په دې کې راځي چې دوی په کې خپله برخه واچوي.
ستاسو په خیال باندې چې کوم دی که وکتلی شي، نو کله چې د آبادی کې توازن خبره کیږي بیا د غسیز خلک بیا د مذهب سره هم تړي، نو دا چې کوم دی سرنګ دا سیس چې کوم دی د دې د وجه نه آیا زموږ آبادی کې دغم تاسو څه ګڼئ چې یو وجه ده؟
ګوره، دا چې د پاکستان غونې کې چې کومه معاشره ده دلته کې، په دې کې مذهبي عنصر چې دی هغه ډېر زیات حاوی دی، او خلک هغې ته ډېر زیاته توجه ورکوي، او خلک د هغې په اساس باندې چې دي خپلې پرېکړې یا فیصلې کوي. دغه هم یو بنیادي مسله ده چې دلته کې د دین لاره چې چاره چې دي هغه خپلولی شي، د دې لپاره یو جواز جوړولی شي چې او بې ترتیبه یا دغه سې دي چې ماشومان دې زیات پیدا کړی شي یا آبادی دې زیاته کړی شي. خو بل طرف له په دې باندې خبره نه کیږي چې آیا د سړی د دې توان لري چې د دې ماشومانو په سمه توګه باندې تربیت وکړي، د دې پالنه وکړي، د دې روزنه وکړي، او د ټولنې یا د معاشري چې دي یو فعاله یا یو ښه وګړی چې دي هغه جوړ شي. په دې سلسله کې که مونږ بیا د نورو ګاونډي هیوادونو یا د نړۍ د مسلمانو هیوادونو چې دي هغه رول ته وګورو، نو په هغې کې په باقاعده ډول باندې چې دي د هغې د اسلامي چې کوم لیډرز دي یا لیډرشپ دي، د هغې یو ښکاره پرېکړه ده په دې باندې، او په هغې کې هغې دا نه دي ویلي چې کنه دا ماشومان پیدا کول چې دي یا د آبادی سیوا کېدل دي دا چې دی یو ناسم کار دی، بلکې هغې ته یې چې دی د دین لاره چاره خپل کړې ده، او پای کې د هغه سیزونه خپل کړی شوی دی او خودري شوی دی چې په هغې کې په کومې طریقې سره چې دی د آبادی سیوا کېدل دي یا ماشومان پیدا کېدل دي، او د هغې په وسایل دلایلو یا مسائلو کې توازن ساتل دي او د هغې مطابق مخکې تلل دي. اوس چې په پاکستان کې نن څنګه مونږ واورېدل چې د اسلامک ایډیالوجي دغه یو پریکړه راغلې ده، یو هغې یو فیصله کړې ده، نو دا هم چې دي یو خوشاینده مونږ دا ګڼو چې په راتلونکي وخت کې به په پاکستان کې هم دینی علما کرام یا د دین شعبې سره چې کوم خلک تړلي دي چې خلک د هغې په خبره باندې ډېر اعتبار او دغه کوي، زما په خیال باندې یو اهمه برخه به دا ولري.
استاد څه خیال دی چې علما کرام چې کوم دي هغه څرنګ خپل کردار ادا کولی شي د آبادۍ کې توازن راوستو لپاره؟
ګورې دې ته قتل پکا دي چې د اسلامک ایډیالوجي یا اسلامي نظریاتي کونسل چې کومه دغه پریکړه راغلی ده پای کې په واضح ډول باندې ټول سیسونه لیکلي شوي دي او پای کې دا نه دي ویلي شوي چې کنه آبادی دې ماشومان دې نه پیدا کیږي یا د زنانه او سړی چې دي ماشومان نه پیدا کوي، بلکې پای باندې د توازن خبره شوې ده. توازن مطلب دا دی چې ستا آمدن څومره دي، ستا سره وسایل څومره دي، او بیا دغه وسایلو مطابق ته پریکړه یا فیصله وکړه چې څنګه خپل بچي خپل روزنه پالنه کولی شي. او په دې پریکړه کې چې دي د ټول مکاتب فکر چې په پاکستان کې څومره مکاتب فکر دي، 15 دي، 14 دي، 15 دي، داغي د ټولو په نمائندګۍ باندې داغي لاسلیک ته او داغي په دې باندې دستخط کړی دي، داغي مطلب دا دی چې هغه دا تسلیم کړی ده. نو اوس دا شی چې دي عملی کول دي یا د مخکې بوتل دي، نو زما په خیال باندې چې دي دا یو خپ پریکړه ده، یو خپ فیصله ده، او زما په خیال باندې دا په سوکاله وړاندې په کار وچی شوی و. خو اوس چې وشول هم دا یو ګام دی، اوس په دې باندې عملی کار پکار دی چې باید د خلکو ته ورسیږي، یو عام وګړي په دې باندې پوه کړی شي چې یوازې ماشومان پیدا کول نه دي، بلکې د هغې لپاره وسایل قتل پکار دي. او د وسایلو مطابق ځکه چې یو لنډ مثال داری چې که یو سړی دی دغه د دوو ماشومانو د پالنې دغه وس دی، خو دغه اته ماشومان دي، بیا تاسو ګورئ چې هغه اته ماشومانو د نه پالنې د وجې نه چې دي هغه د ټولنې لپاره چې دي د ده دپاره او د کورنۍ دپاره د ټولنې دپاره د ملک دپاره چې دي هغه بیا د مشکل سبب ګرځي، یا هغه په نشو بوختي، یا هغه په داسې جرمونو کې بوختي چې هغه د ټولنې لپاره چې دي هغه د مشکل سبب ګرځيږي. نو باید دا چې دا تو ماشومانو په ځای باندې دوی د دغه دوو ښه پالنه وکړي، نو زما په خیال باندې چې دغه یو ښه ګام دی، یو ښه خبره ده.
د یو خبریال په حیث باندې تاسو ګورئ چې پاکستان آبادی اوس هم زیاته ده، که دا نور هم سیوا شي نو دا کمی کمی مسلې راپورته کولی شي؟
ګورې د پاکستان آبادی ډېره سیوا ده، ځکه مونږ اوس وایو چې دا د 40 کروڑو نه هم چې دغه سیوا شوې ده. که څه هم په 1991 کې چې کله د پاکستان په دوو برخو کې وویشل شو، بنگلاديش جوړ شو، نو په هغه وخت کې دغه خلکو آبادی زمونږ نه سیوا وه. خو اوس دغه خلکو آبادی زمونږ نه کمه ده، زمونږ سیوا ده. زمونږ چې دي هغه چیلنجز هم سیوا شوي دي. تاسو ګورئ آفتونو په شکل کې، د کلایمیټ چینج یا د اقلیم بدلون په شکل کې، دغه شانتي د وسایلو په شکل کې، دغه شانتي د بیماری یا د ناروغتیاو په شکل کې، د درملنې د اسانتیاو د نشټوالي، د زده کړو، دغه شانتي د زنانو ته د خوراک ساک، دغه د روغتیا په برخه کې، دغه د ماشومانو د پیدایش په وخت کې، د مړینې، د ماشومانو د پیدایش په وخت کې، دغه د مرګ چې کومه شره ده یا فیصدي ده، هغه ډېره زیاته او لوړه او دغه ده. نو دغه سیز دی چې په دې کې د رسنیو یا د خبریال چې دي یا د دې کار چې دي هغه ډېر زیات مهم دی. او زما په خیال باندې دوی ته پکې خپله برخه کردار ادا کول پکار دي چې خلکو ته پوهه ورکړي شي. او په دې کې یوازې د خبریال کار نه دی، په دې کې به د معاشرې یا د ټولنې چې څومره سټیک هولډرز دي، کاغه دینی عالمان دي، کاغه مدني فعالان دي، سوشل اکټیویست دي، د پونتون استادان دي، د پونتون زده کوونکي دي، چې څومره خلک هم دي، دا په دې کې برخه ده. ځکه چې که دغه آبادی هم دغه شانتي سیوا کیږي، نو مونږ ګورو په راتلونکي وخت کې به پاکستان چې دي هغه په دغو مسایلو باندې یا په دغو ستونزو باندې د کابو منتلو لپاره چې دي هغه دوی ته مسله او ستونزه جوړیږي. یو خبره دلته دا کول غواړم چې تر اوسه پورې په دولتي سطح باندې یا په دولتي کچ باندې دغه شی ذمہواري نه اخیستل شوی. کله چې تر څو پورې د دې ذمہواري نه اخیستل شوی، نو دا سیس به هم دغه شانتي روان وي. اوس ځینې پریکړې یا ځینې فیصلې چې دي هغه دغه شانتي دي چې حکومت یا دولت دې ته تیار دی، او هغه په خپله پکې ګامونه اخلي، کمیټیانې جوړې شوې دي، ځینې فیصلې شوې دي، ځینې سیزونه خودلې شوې دي. نو زما په خیال باندې په راتلونکي وخت کې چې دي پاکستان دې ته پاملرنه کوي چې څنګه دوی په د آبادی باندې بیا قابو مونږ چې یو توازن پیدا شي د وسایلو او د مسایلو په منځ کې.
دلته اخلو یو ورشان دما او د مینا پس بیا پروگرام لا دوام ورکاو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. ملګری ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پروگرام کی ہر کلے وایم پروگرام کی پدی خبر روانی دی چزیات آبادی سرنگ د اولس جون متاثر کھئی اور یدن کو زیات آبادی سرنگ د ملک معیشت تا نقصان رسئی او دی د پارا سے کول پکار دی دغه پختنی مو پ معیشت پوہا ڈاکٹر زلاکت خان مخیتا ای خو دی دی
سما ڈاکٹر زلاکت نم نے پشاور یونیورسٹی اکنامکس ڈپارٹمنٹ پخوانی چیئرمین ہوں
تا
تاسو ماته دا وایي چې کو کتل شي نو پاکستان پاک هیوادونو کې شامل دی چرته چې آبادی روز تر بلا سیوا کیږي، نو تاسو څنګه غنئ چې د دې زیاتې آبادی زمونږ چې کوم معیشت دی هغه ته څومره دا اثر انداز کولی شي یا زمونږ معیشت دا څومره متاثر کولی شي؟
اول خو تاریخ پل اور عیدن کو دفارہ دو جی آبادی چی کم دن آگا بونگا داغا نیو تو داری تلوار چی ورتا ہوئی ما مطلب داری چی یو طرف تا دو داری تلواری چی دے ان دا سینس چی یو طرف تا ڈیولپمنٹ دفارا یو سورس تے آبادی او بل طرف تا چی دے آگا کله چې آبادی د وسایلو نه زیات شي نو هغه یو رکاوټ هم دی د ډیولپمنټ په لار کې. اوس سورس څنګه دی؟ نو سورس داسې دی چې د آبادی چې کوم دی هغه کوالټي ښه وي، د هغې د وسایلو کوم چې اویلیبل وي په یو ملک کې د هغې نه کم وي د ریسورسز نه، نو هغه یو پازیټیو رول چې کوم دی هغه په ډیولپمنټ کې پلی کوي. خو هر کله چې دغه آبادی وسائل نہ زیات شي او وسائل کم وي چې د ملک چې دغه آبادی په مینټین کې دی نه شي او دغه کوالټي ښه نه وي، نو هغه آبادی چې کم دی بیا د ملک د ترقۍ په لار کې یو رکاوټ جوړیږي.
صحیح. تاسو غنی چې آیا زمونږ چې د کم ملک چې کم آبادی ده او زمونږ چې کمی وسیلې دي وسایل دي، نو هغه مطلب د آبادی د پاره کافی دي؟
اګوره مونږ هر وخت همیشه که تاسو کلم زمونږ د ملک د اکانومي لپاره کې یا د دغه معیشت لپاره کې تاسو هغه د آبادی په کانټیکس کې کلم تاسو ګورئ، نو همیشه د یو سینټینس نه شروع کیږي چې پاکستان چې کوم دی نو هغه اوور پاپولیټډ دی. اوور پاپولیټډ دی سینس کې مې وي انډر پاپولیټډ. انډر پاپولیټډ دا وی چې د ملک وسایل زیات وي او آبادی کم وي، نو هغه ملک لکه مثال به مونږ د سعودي عرب وخت نو هغه ته انډر پاپولیټډ وي. بل طرف ته اوور پاپولیټډ هغه ملک ته ویل کیږي لکه پاکستان چې د هغه وسایل کم وي او د پاپولیشن چې کم دی هغه سیوا وي. څنګه ما تاسو ته مخکې ارزو کو چې کلم یو ملک اوور پاپولیټډ شي، مطلب دا چې د ملک د ریسورسز نه د هغې آبادی سیوا شي، نو بیا دا ریسورسز د دغه زیاتې شوې آبادی چې کوم دی د هغې هغه ضرورت پوره کولی نه شي، نو د هغې په وجه باندې هغې ته مونږ وایو چې دا ملک چې کوم دی هغه اوور پاپولیټډ دی. او ریزلټ یې دا وي چې هلته کې غربت ډېر وي، هلته کې چې کوم دی دغه آبادی کوالټي چې کومه ده نو هغه خراب وي، ځکه چې د خلکو ته ایجوکیشن ټریننګ د هغې سکل چې کوم دی هغه صحیح نشي ډیولپ کېدی، غربت پکې ډېر وي، بیروزګاری ډېره وي، نو صحت چې کوم دی تعلیم چې کوم دی نو هغه د معیار مطابق نه وي. نو دغه وجوهات دي چې د دې زیاتې آبادۍ دغه اثرات په دغه باندې وي، په د ملک په معیشت باندې.
آبادۍ او وسایلو کې توازن لپاره ستاسو په خیال باندې څه کول پکار دي؟
نو د دې لپاره خو دا دي چې لومړی خو خلکو ته ایجوکیټ کول پکار دي. دا ورته خود نه غواړي چې را زیاته آبادی چې کومه ده نو هغه د ملک د اکانومي د ترقۍ لپاره چې کومه ده نو دا ښه نه ده. او بدقسمتي زمونږ دا ده چې زمونږ د خلکو دا ما تاسو ته ارزو کړو چې ایجوکیټ کول غواړي نو د خلکو هغه رقم دغه چې دی نظریات چې کوم دي هغه د آبادی کنټرول کولو حوالی سره ډېر عجیبه شانتی دي. لکه که ته چا سره خبره وکړي چې یاره هغه ایجوکیټ کی ورته د زیاتې آبادی د خرابوالی ورته ښې نه درته الله رزق ورکولو والا دی، الله رازق دی. اوس دا قسم یو بلیف چې د خلکو جوړ وي کنه دا خبرې کوي، خو الله پاک سړي له عقل هم ورکړی دی. ٹھیک ده. بل د خلکو زموږ یو دا تصور دی چې زیاتې مټې چې کومې دي نو دا د قوت باعث ګڼلې کېږي، او چې فیملی دې زیاتې زیات بچیری وي نو دا به ستا په بوډاوالي کې چې کوم دی په کار باندې راځي. دا قسم زمونږ د خلکو هغه د سایکي چې کومه ده نفسیات ډیولپ شوي دي. نو د دې ټولو د پاره چې کوم دی دا ختمولو د پاره یا د دې عبادت د دې زیات عبادت د نقصاناتو د پاره خو په کار داری چې مونږ خلک ایجوکیټ کړو. دا نه ده چې حکومت دې د پاره کوشش نه کوي. د سکسټیز نه چې کوم دی نو دا مختلف دغه چې کوم دی حکومت پروګرام شروع کړي، فیملی پلاننګ پروګرام وغیرہ چې کوم دی، او وقتاً فوقتاً چې کوم دی نو هغوی لګیا دي دغه کوي. خو زمون د خلکو هغه کوم بلیف جوړ شوي دي نو هغه دومره سرانګ دي چې د حکومت دا تمام کوششونه چې دي نو هغه د هغې مخکې رایګه دي هغه ذهنه نیسي. همیشه د پاره مونږ کتلي دي چې څومره غریبه فیملی وي نو د هغې بچي ډېر وي، هم دا مشاهده وي. ٹھیک ده، اوس د غریب سړي وسایل دومره نه دي چې هغه د دې بچو ښه تعلیم وکړي، ښه تربیت وکړي، دي ته ښه صحت ورکړي، دي ته ښه خوراک ورکړي، دي ته ښه اوسېدن ورکړي. دا اوس د هغه وسایلو کې خو نه دي. نو مونږ ګورو چې زمونږ په ملک کې آؤٹ آف سکول څومره بچي دي، مونږ ګورو چې زمونږ په ملک کې چایلډ لیبر چې کوم دی هغه څومره. تاسو هر ورکشاپ ته ورشي که هغه د ګاډو ورکشاپ وي، که هغه فرنیچر والا وي، که هغه هوټلو ته تاسو لاړ شئ، څومره وګورئ ماشومان چې کوم دي نو هغه کار کوي. دا ماشومان په دې وخت کې چې په دې ورکشاپونو کې په دې هوټلو کې کار کوي نو په کار دا د دې نه دی، د دې دی چې دی په سکول کې ناست دي. دلته ولې دا ماشومان دي؟ دا ځکه دلته کې دي چې دی مور او پلار چې کوم دی غریبانان دي، دی ته دا نه ښه تعلیم ورکولی شي، نه سکول ته استولی شي. نو هغه دلته کار کوي او الټه د هغې دپاره دا یو سورس دی چې د فیملی په ضروریاتو پوره کولو کې دی کانټریبیوټ کوي.
اوریدونکو، که څه هم زیاته آبادی ګڼ شمېر مسلې رامخې ته کوي، ولی د پاکستان د آبادی 40% حصہ په ځوانانو باندې مشتمل ده. او کچرې دغه ځوانانو ته نوکری او روزګار ورکړل شي نو دوی د ملک په ترقۍ کې مهم کردار ادا کولی شي. هم دې سره زموږ د پروګرام وخت سر ته رسی. اوس درنه اجازه غواړم. د الله پامان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
وحشی عذاب ما شمانا خپل وطن نصیبا جوړو جنت ورته د خپل وطن نصیبا جوړو دګرانې پښتونخوا دګرانې پښتونخوا دګرانې پښتونخوا د زړه ټوټې و جوړو ټوټې و جوړو دګرانې پښتونخوا د زړه ټوټې و جوړو ټوټې و جوړو کلو په خارونو کې جرګې و جوړو جرګې و جوړو غم کډپ شاتل لتر توري هديري وي چه هر ورځ اختر وي نوروز وي او ميلي وي چه خپل وطن مو باغ وي او خلګي مو پری خوږي وي نور نکي نو بس کلکي اراده و جوړو نور نکي نو بس کلکي اراده و جوړو دګرانې پښتونخوا دګرانې پښتونخوا دګرانې پښتونخوا د زړه ټوټې و جوړو ټوټې و جوړو دګرانې پښتونخوا د زړه ټوټې و جوړو ټوټې و جوړو کلو په خارونو کې جرګې و جوړو جرګې و
لسندری مخکې مو د مشال اړو خبريالي خالد نیاز ځانګړي خبرونه واوریده. په خبرونه کې تاسو واوریدل چې سہولتونو نشټوالي له وجې ولس شکایتونه لري. پر دې موضوع تاسو لپاره څو رپورټونه هم لرو. د منځنۍ کورمې د ځینو سیدونکو خلک د موبایل ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاو د نشټوالي له کبله شکایت کوي. دوی وای په سیمه کې او له وطنه د باندې له خپلوانو او ملګرو سره د رابطې هیڅ لار نه لري. بلخوا چارواکي د ځای خلکو ستونزې مني خو وای چې د خراب امنیت له وجې په فوري توګه د محصولاتو نظام د ښهوالي لپاره کار نشي کولی. تفصیل تاریخ اور گزیرا کبھی
د منځنی کور می خلکو لا حکومت غوښتنه کړي چې په سیمه کې د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره د ګامونه پورته کړي. د پړه چمکنی عمران خان چمکنی مشال لډیو ته پر 12 جولای ویلي په کوزا او برکورما کې د پاکستان ټلیفوني خدماتو ادارې یا پی ټی سی ایل ترڅنګ موبایل ټلیفون او انټرنیټ شبکې شته. خو په منځنی کورما کې ډېرې علاقې داسې دي چې اوسیدونکي د رابطې هیڅ یو ذریعہ نلری. چمکنی زیاتوی په منځنی کورما کې د یو خاص موبایل کمپنیو سیګنل راځي او بل هغلتا پر ځینو علاقو کې نوی موبایل ستنې هم لګیدلې خو یاد سہولت تر محدود ځایونو پورې ورکړل شوی دی.
دا مطلب مو کوو چې رموت د سیګنل کوم مسله ده داخل کی د سیګنل کوم ټاور لګیدلې دي خو چې کله یې مو خلک احتجاج باندې روشي نه اغه یا څلور غنټې کولو کی یا دوه غنټې کولو کی صرف په موبایل باندې سیګنل وی خربتا نه کیږي مو سره د میرانې مور سلوک ما کیږي.
په منځنی کورما کې مخکې مقامي خلکو لا پی ډی سی ایل موبایل سرویس وی ولسه استفاده اخستله خو چې کله په 2009 کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شول نو هغه هم ور باندې بند کړی شو او اوس هغلته د رابطې هیڅ بلا ذریعہ نشته. په 2020 کال کې حکومت د سیمې خلکو ته د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره موبایل ستنې پر لګولو کار پیل کړو خو د مزدورانو تختولو پیښه تر منځ کېدلو پس هغه هر څو وځنډېدل. په 2020 کال کې د رابطې مسله حل کولو په خاطر یو ځل بیا د 12 ستنو لګولو منظوري وشوله چې پکې د نهو لپاره ورته ځایونه تر خوښولو پس ور باندې کار هم پیل شو. خو په 2020 کال کې یاد پروژه بیرته وتړل شوله. په مسوزو کې د جودارې اوسیدونکو عبدالرحیم مدنی مشال لډیو توای خوشاله ول چې د سیمې خلک به د رابطې او معلوماتو په دغه جدید دور نور ور داخل شي خو داسې ونه شول او دوی ورنه لا هم محروم دي.
حکومت د خیبر والا سیگنل زمون خاص جداری سیمه کې دلته کار نه کوي. هغه بیا په ډوګر کې کار کوي اندارنګي بیا تری ټانکی کار کوي تودوبو کی کار کوي ربيته د پاره د ډیر زیات مشکلات مونږ ته بیا مونږه موټر سایکل وبني ساده ته وزو یا تودوبو ته وزو یا اندارنګي اوچتوچا د غرونه دي هغه ته وخی جوغه تان ډیر زیات تکلیفات او د مړي سوال جواب هم مونږ صحیح طریقې سره نشو کولای
بلخوا مونږ په دغړه د ځلې تنظیمي مشرانو سره بار بار رابطه وکړه خو چار باندې خپل د ریزا نکړو البته په کوزه کورما کې یو انتظامی چارواکی چې نه غوښتل نوم یې پر رسنۍ خپور شي مشال رډیو ته وویل چې هغلته د پړچمکنی پر دریو علاقو ستنې تر لګیدلو پس ډیرو سیمو ته د یو شخصي موبایل کمپنی سیګنلز ورغلی تر دې وروسته لا چارواکی مې وپوښتل چې پر پاتې موبایل ستنو ولې کار ودرېدلې نور سره ځواب نه و او راته دومره وویل چې ټاول اول انفراستراکچر ډیولپمنټ بنامه د یو شخصي کمپنی سره د یاد پروژې حقوق ول نو هغوی پر دغه ښه جواب درکولی شي تر دې پس مې د یاد کمپنۍ ریجنل منیجر شیخ یاسین اورگزی سره خبرې وکړې نو هغه راته وویل چې په سیمه کې موبایل ستنو لګولو د 50 یا 60 کروڑ روپو دغه پروژه په الشرزو او مسوزو کې پر خوکړل شوی زمکو د کامل انجو پوجې ودرېدلې اورگزی زیاتوي په لنډو وختو کې پر دغه پروژې بیا کار پیلول بورتا ګران وي ځکه چې د سیمې حالات دا وخت د امنیت په برخه کې ډیر خراب دی
دوه سایټونو باندې ټرایل بیس باندې مو کار شروع کړ چې هغه کې مرغۍ چې نه واتندو او مو خو د بد مرغه د دواړو سایټونو کې زخم دی د لینډ ډیسپیوټ مسالې راغلې کار مو جاری ونه ساتل شو اوس پروجیکټ ولا 50-60 کروڑ روپیو استیمیټ و نو دا تقریبا ټول اوس ضایع شولو دی کوم سکیورټي سچویشن دی دی کې مو بالکل کار ته تیار نه یو خو بهر حال پر اتلون کې وخت کې زخم دی د باندې به ان شاء الله بیا څه کله د دوه عوامو طرف نه سپورٹ وی او د ایڈمنسٹریشن سیکورٹی فورسز طرف نه سپورٹ وی نو بیا ر باندې کار ممکن دی څو شي
کورما ضلع پر دریو تحصیلونو مشتمل ده چیرته کې منځنۍ تحصیل داسې دی چې پکې د برا او کوز تحصیلونو په مقابل د ترکه کارونه کم شوي چې د هغې یوه وجه هغلته ډیر وخت د حکومت عملدارۍ نه ده پاتې شوي بل هغلته موجود کامی او ذاتي شخړې هم پر لاره کې ورته خنډان جوړ کړي او اخیری پر یاد سیمه له ډیر وختونو راهیسې روان د ناامنۍ بد صورت حال دی کچو هم په 2010 کال کې د وسلوالو پر ضد تر پوځي عملیاتو پس دا تمه پیدا شوې وه چې د سیمې امنیت پر بحالې دلو د ترکې په کارونو کې ورته زیاته توجه به ملو شي خو داسې ونه شول او اوس یو ځل بیا هغلته حالات خراب دي طارق ورکزه مشال ریډیو پېښور
ایت پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن ایت پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو د گل غیگین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خدا بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز میں اورے کنا راکلواز وطنا
سندر مور دل استاد پام یو بل رپورٹ او د زنګړی رپورٹ پر لور غرزوم دی وانځي لمخې په پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورس شاوخوا 15000 ټنه کثافات یا کچرا تولیدېږي. دغه ښار یو وخت د رڼاګانو ښار په نوم پیژندل کېده، خو اوس د پاکستان د بل هر ښار پر تله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو حتی اوس د کثافاتو ښار ورته وایي. په کراچۍ کې لارو او کوسو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو د پلاستیکو او نورو کثافاتو او خزلو ډیرانونو ترسترګو کیږي. دا چې په دې ښار کې ولې کثافات زیات شول، پر انسانانو، سمندري ژوو او چاپیریال یې څه اغېز دی او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي، په دې اړه احمد شاه اعظمي دا ځانګړی راپور جوړ کړی دی چې د کراچۍ په اړه په یو پخوانی سندرې پیلېږي.
بندر روڈ سے کے ماڑی میری چلی رے گھوڑا گاڑی بابو ہو جانا فٹ پات.
دا پاکستان تر ټولو لوی شهر کراچی یو وخت د رڼاګانو شهر په نوم پیژندل کېږي. شنه پارکونه، پراخ او پاک سړکونه، تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخته له څراغونو او ځایي خلکو او سیلانیانو ډک شهر اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي. دا هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي شهر اوس د بل هر شهر په پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو آن اوس د کثافات شهر ورته وایي. په کراچۍ کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالي میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خزلو ډیرانونو تصویر کوي. د کراچی په قائد آباد سیمه کې یو 80 کلن جلاد خان ترین له تیرو شپېتو کلن راهیسې په کراچی کې ژوند کوي. هغه وایي دغه ښار اوس د رڼاګانو ښار نه دی پاته، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانونه دي چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ نه 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وویستله د باندې، اوس دومره کچره سوچ ګاډیانې نفسې رسېږي. مخکې که د کراچی 50 لاکھ آبادي وه، اوس تقریبا 2 کروڑ آبادي ده. د 4:15 صبح سره خلک راځي کراچی له دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټری وله، دا به سوځله. اوس د چینچی رکشې دي په هغه کې وروره یو رکشه دی، یو پیره زموږ د ګلۍ سوی کنه سم څلور پیلې کچرای هغه یو پیره وی بچټی شنه. بجلی بل کیم 400 روپۍ د میاشتې د کچرای هم راځي.
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ باندې 20000 ټنه کثافات تولیدېږي چې د کورونو، دوکانونو، فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
یو خو له کورونو څخه کچرا راوځي، بل خوا په بازارونو دکانونو کې ډیره زیاته کچرا پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکي توکي دي. پر دې سربیره زیات کارتنونه او ګتې د کچرې سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو، تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدېږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوي چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکي کثافات دي. د هغه په وینا د 2018 کال د سرشمیرنې له مخې حکومت د کراچي نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دی او همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې تر 1.5 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچي کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچي کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندي الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښاره کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي، یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړه چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچي کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نومونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانونه سته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یو شاوخوا 1500 ایکړ رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوار مځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورڅخه جوړ سوي دي. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وایي چې دا مرکزونه د کراچي ښار له مرکزي ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتر لري جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهانو په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګه د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچي پټاو دولتي پوهنتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې له امله یو شمېر ناروغۍ پیدا کیږي.
د خېټې مختلف بیماریان لګېدې شي، داسې د جلد یا د سکن بیماریان لګېدې شي، مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بی، هپټایټس سی دا خورې دي شي، په دې میډیکل ویسټ کم سرنجز او نیډلز دي، داسې انډستریل ویسټ هغه نه مختلف قسم کیمیکلز راوځي او دغه ویسټ د انساني جسم باندې مختلف مضر اثرات پر باسی، په هغه کې د سکن یا د چمړې بیماریان شوی، مختلف قسم کینسر چې دی هغه هم د دې کیمیکلز نه کیږي، کم فیکټران چې دا غنه داسې لوګي او ګیسنه راوځي چې هغه زیات کر د ساد بیمارو موجب جوړیږي، پای کې مختلف قسم کی نمونیا کې دیشي، استما کې دیشي، یا مختلف قسم د جلد بیماریان هم کې دیشي، سترګي خرابې دیشي.
د پلاستیک تولید په تیرو 70 کلونو کې په چټکۍ سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویبپاڼې له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیایي بانک د 2020 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچ شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمېر نورې څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې زیاتره په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریت مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډېرې وخت لمځکي سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمي اچونی د سمندر پر غاړه پرېښول شوی پلاستیکي مواد یا لسندونو د ناول اوبو لچريو یا ویالو او د باد یا چپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچي په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړي، بوتلونه، ډبې، ګلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډېږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژوند ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونو عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي سته چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړه سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیرېدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هره ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر لس پنځلس یا شل کاله وي خو د پلاستیک عمر درې سوه څلور سوه یا پنځه سوه کاله وي. نو یو شی مرینه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
د کراچی په ډاو دولتي روغتون کې د افغاني ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاستیک یو داسې شی دی چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونه په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاسٹک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي. خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لائنونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګوزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي له منځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال لري ته ویل چې پلاستیکي کثافات یو لوی ستونزه ده خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014 میں جو ہمارا لا بنا انوائرمنٹ لا اس میں اس کو بین کیا گیا ہے.
مگ په 2014 کال کې د ماحولیاتو قانون جوړ کړو د پلاستیکی کچوړو پر کارولو مو بندیز ولګاوو. مگ په چاپیریال کې هلکی دون کې کچوړې معرفي کړې هغه په ځینو مرکزی دکانونو کې شته خو هر ځای نه دی موجود. مگ په سن کې د ستونزو لرو چې دلته له ایران او همدا ډول له پنجاب څخه پلاستیکی کچوړې راځي. موږ د پلاستیک جوړولو د ځایي کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو خو له صوبې او هیواد د بهر راتلونکي پلاستیکي کڅوړې زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پوهنتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نورو ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونې شته چې پلاستیکي کڅوړې تولیدوي.
کراچی کې داسې سلګونه کارخانې شته چې پلاسټیکی کڅوړې او له پلاسټیکه جوړ نور شیان جوړوي او بیا خرڅوي. هغوی له بهره د پلاسټیک دانې واردوي او بیا له هغه څخه بیلابیل شیان جوړوي. په دې کارخانو کې لکونه خلک او مزدوران کار کوي. د پلاسټیکی کڅوړې دومره زر له منځه نه ځي. د دې لپاره اوږدمهاله پلان پکار دی.
که څنګه په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي خو په هغه ښار کې د کثافاتو د تصفیې اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیې او له هغې د نوو موادو د جوړو لپاره کارخونې شته. خو نوموړي زیاتوي
په کراچی ښار کې زرګونه بلکې لکونه داسې ریسایکلرز یعنی داسې کسان چې هغوی کثافات په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي شته چې هغوی له کوڅو سړکونو او ورسره له کورونو په مستقیم ډول کثافات راغونډوي او له هغو ځایونو ګټور یا په کار راتلونکي شیان وړي لکه کاغذونه د کاغذ کارتنونه پلاستیک شیشې او اوسپنه غوندې شیان له ځان سره وړي.
ډاکټر وقار زیاتوي چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شیانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څانګې مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچی په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوي شیان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نسته چې لامل یې زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
تو پاکستان او د نور نړۍ په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لسخه تر 40% پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا درسخه تر 100,000 ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
د پاکستان د سین صوبیه د چاپیریال، اقلیمی بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شیانو د جوړو لپاره د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅې کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده.